یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د غرمې دولس بجې سوې د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. دا خپرونه مو تر یوې بجې ده. نن د پنجشنبې ورځ د حمل 22مه نیټه ده. د 1398 هجري لمریز کال د 2019 میلادي کال د مارچ میاشتې له 12 سره برابره ده. دا خپرونه په خبرونو پیلوو. ملالۍ بشیر د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن فاریاب ولایت ته تللی دی. د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې د نهو ملي پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی. او په هندوستان کې نن د نوي پارلمان د ټاکلو لپاره انتخابات پیل سول. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن فاریاب ولایت تللی. جمهوری ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر به په میمنه کې له سیلاب ځپلو او د فاریاب له قومي مشرانو سره وویني. د فاریاب د والي ویاند احمد جاوید بیدار وایي میمنې ته د ولسمشر د سفر پر مهال به د یو سل بستریزه روغتون په ګډون یو شمیر پروژې افتتاح سي. د ده په خبره په دې پروژه کې د شاروالۍ هوټل او د غلام محمد میمنګي د کلتوري مرکز پرانستل هم شامل دي. که څه هم فاریاب ته د ولسمشر د سفر لپاره جدي امنیتي تدابیر نیول سوي، خو د دې ولایت پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له څو اړخونو پر فاریاب بریدونه وکړل چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر شا وتنبول سول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې د نهو ملي پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماخوستن یوه بجه وسلوالو طالبانو د دې ولایت د چاردرې ولسوالۍ د امنیي قمندانۍ پر ودانۍ حمله وکړه. د ده په وینا نښته د سهار تر څلورو بجو روانه وه او په نتیجه کې د پولیسو نهه سرتیري وژل سول او لس نور ټپیان سول. د ښاغلي امیری په وینا په نښته کې طالبانو ته هم تلفات اوښتي، خو د دقیق شمیر په اړه یې څه ونه ویل. د کندوز د پولیسو ویاند انعام الله رحماني د چاردرې ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ حمله تایید کړه او دا یې هم وویل چې دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي، خو دقیق شمیر تر اوسه نه دی معلوم. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تمه ده چې د نړیوال جام لپاره د افغانستان د ملي کرکټ ټیم په نږدې دوو اونیو کې اعلان سي. یو شمیر افغان لوبغاړي اوس د جنوبي افریقا په پوچیف ستروم ښار کې په تمریناتو بوخت دي او د دوی له منځه به اکثره لوبغاړي د ملي ټیم لپاره غوره سي. د یو ورځنۍ لوبو کپتان ګلبدین نایب ازادي راډیو ته تاسې وویل.
دلته مونږ اوس لوبیم دی، شپږ لوبې لرو. مونږ سره د لوبو سره کتلو سره به مونږ 15 کزیزه لوبډله به اعلانو چې هغه به په 30 تاریخ یا 30 تاریخ باندې کرکټ بورډ اعلانوي.
د کرکټ نړیوال جام په انګلستان او ویلز کې د میله د 10 د جولای تر 14 کېږي. افغان لوبډله به تر نړیوال جام درې اونۍ مخکې په سکاټلند او انګلستان کې یو لړ دوستانه لوبې وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. په هندوستان کې نن د نوي پارلمان د ټاکلو لپاره انتخابات پیل سول. د دغو انتخاباتو په نتیجه کې د مرکزي پارلمان 543 غړي انتخابیږي. د هند پارلماني انتخابات د رای ورکولو په شاوخوا 1 میلیون مرکزونو کې په 8 مرحلو کې کېږي او د می میاشتې تر 19 به دوام وکړي. د هندوستان د انتخاباتو د کمیسیون په وینا نږدې 900 میلیونه کسان د رای ورکولو حق لري. د دې انتخاباتو وروستۍ نتیجه به د می په 23 نیټه اعلان سي. د برتانیې صدر اعظم او د اروپایي ټولنې مشران له دې اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو د معاملې یا برگزیت لپاره د مهالویش په تمدیدولو سلا سوي دي. د دې موافقې له مخې چې تېره شپه په بروکسل کې د دواړو خواوو ترمنځ د شپې په ناوخته غونډه کې وسوي، د راتلونکي اکتوبر میاشتې 1 نیټه د برگزیت د عملي کولو لپاره ټاکل سوی ده. د اروپایي شورا مشر ډونالډ توسک چې نن سهار یې دا اعلان وکړ وویل چې لندن ته شپږ میاشتې نور وخت ورکړل سوی، خو څو له اروپایي ټولنې څخه د وتلو لپاره تر ټولو غوره لاره انتخاب کړي. د اروپایي ټولنې مشران په له دې ټولنې د برتانیې د وتلو د معاملې یا برگزیت په اړه په راروانه جون میاشتې بیا غونډه وکړي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په انتخاباتو کې تر خپل سیالانو مخکې سوی او دې تلار هوارسوي د چې د پنځم ځل لپاره د اسرائیل صدر اعظم سي پرون نږدې ټول رائے وګڼل سوی چې د دې مخکې د نتنیاهو لیکود ګوند د وړو ملت پالو ګوندونو په ملاتړ د پارلمان له یو سل او شل څوکیو پنځه شپېته خپلې کړې دي د بني ګانتس شین او سپین ګوند خپله ماتې منلې ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ښکاره د صدر اعظم نتنیاهو ملاتړ کړی دی د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ښاغلی نتنیاهو هم پر ټویټر کې له ولسمشر ټرمپ سره د نږدې اړیکو خبره کړې وه د خبرونو پای
اوریدونکو دولس بجې او پنځه دقیقې دی تاسو د ازادي راډیو اورئ په دې خبرونه کې فاریاب ته د افغانستان د جمهور رئیس د سفر جزئیات تاسو ته خبرووله فاریاب زموږ خبریال په دې اړه تاسو ته معلومات درکړي چې جمهور رئیس نن په فاریاب کې تر اوسه څه کړی دي په دې خبرونه کې د افغانستان د مصالحې د شورا د نننۍ غونډې له جریان تاسو ته خبر درکوو د افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو په دوام د مصالحې شورا نن بیا غونډه کړې وه او دا چې پر کومو مسایلو غږېدلې دي زموږ خبریال یې رپورټ لري په همدې خبرونه کې به تاسو ته د افغانستان د کرکټ د نوي لوبډلې له نوي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له نوي کپتان ګلبدین نایب سره مرکه خبره کړو او د مخکښو ښځو پروګرام هم لرو خو په یاد ولرئ چې په نړیوالو مسایلو کې د هند پر انتخاباتو تاسو ته تازه معلومات خبرو د ازادي رادیو د خبرونه په خبرونو کې تاسو واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس نن سهار فاریاب ته تللی دی د افغانستان د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په کوم خبر پاڼه کې چې خبره شوې ده ویل شوی دی چې جمهور رئیس په د نور کارونو ترڅنګ هلته د سیلاب ځپلو کورنیو سره خواخوږي وکړي او د هغوی سره به د مرستې ځینې پروګرامونه هم غالبا اعلانوي د ازادي راډیو خبریال اکرام الله کرم را سره له فاریاب د ټلیفون په لاین کې دی کرم صاحب داسې ویل شوي چې د افغانستان د جمهور رئیس په دغه سفر کې خبریالانو ته اجازه نه ده ورکړ شوې چې ورسي نو تاسې چیرته یاست دقیقا اوس د رئیس صاحب د دولت د ننني سفر په اړه څومره معلومات لري
تشکر سلام عرض ادب دارم به خدمت شما و همچنان تمامی شنونده های رادیو آزادی قسمی که شما گفتین امروز رئیس جمهور افغانستان وارد شهر میمنه شد قرار بود که طبق گفته اعلامیه ریاست جمهوری و همچنان مقامات محلی در این ولایت به همراه سیلاب زدگان در این ولایت دیدن بکند و همچنان بعضی از پروژه های عامل منفعه هم در اینجا ابتدا می کند و طبق آن امروز شفاخانه صد بستر شهر میمنه را ابتدا کردند و همچنان به همراه اعضای جامعه مدنی و همچنان شورای ولایتی نیز نشست
دیر زیات من نوریدون کو تاسیس مجد خبریال کرام الله کرم څرګندونی واردی چې جمهور رئیس نن میمنه ته تللی دی او حالت د میمنه د سل بستر روختون په افتتاح کې ګډون کړی دی او ځینی نوري عامل منفی عامل منفی پروژې به هم ویل کې چې افتتاح کوي او په فاریاب کې به د سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستې ځینی پروګرامونه ګوري او د هغوی له استازو سره به ګوري په فاریاب کې به د مدني ټولنې له استازو سره ګوري او غالبا په دغه سفر کې د افغانستان د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو به خلکو ته معلومات ورکوي خو د ازادي راډیو خبریال به وروسته په دې اړه تاسو ته چې څومره پرمختګ کېږي معلومات درکړي اوس څو د افغانستان پر سوله باندې یو رپورټ لرو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسې ک د هند له انتخاباتو سره علاقه لري په هند کې نن پارلماني انتخابات دي د هند په پارلماني د پارلماني انتخابات په وو مرحلو کې تر سره کیږي د هند مرکزی پارلمان پینځه سوه درې څلوېښت چوکۍ لري د رپورټونو پر اساس په هند کې د تېر وار پارلماني انتخابات په 2014 میلادي کال کې سوي وو او د رپورټونو پر اساس له هغه وخته تر اوسه پورې 80 میلیونه رای ورکوونکي په هند کې زیات سوي دي د هند د انتخاباتو کمیسیون وایي چې سږ کال به 900 میلیونه کسان په انتخاباتو کې د رای ورکولو حق لري په هند کې د هندو نېشنلستانو ګوند باراتیا جناتا چې نریندرا مودی عمده کاندید دی او د هغه په مقابل کې د کانګرس ګوند دی عمده اپوزیسیون ګوند دی چې د هغوی راهول ګاندي را مخکې کړی دی د ازادي راډیو اوریدونکو وروسته به په دغه انتخاباتو باندې تاسو ته پوره معلومات درکړو نو په پروګرام کې راسره اوسئ اوس ورځو کابل ته زموږ همکار رحمت افغان راسره په سټوډیو کې دی د افغانستان د مصالحې شورا نن بیا غونډه کړې ده پرون دوی پر هغو ټکو باندې کار کاوه چې وایي د افغانستان حکومت کله طالبانو سره د سولې معامله کوي نو پرون یې پر هغو برخو کار کاوه چې کومې د افغانستان د حکومت لپاره یعنی ورتېرېدلی نسي یعنی معامله نسي ورباندې کولی او په ځینې د سولې د طالبانو سره د سولې لپاره د مذاکره کوونکي هیئت په تشکیل باندې خبرې کړي افغان صاحب نن دغه د مصالحې د عالي شورا خبرې چیرته رسېدلې پر کومو مسایلو باندې خبرې کوي دوی
مله فرشته جان لکه تاسو یادونه وکړه نن هم د دریم ورځ لپاره دغه غونډه روانه ده د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون ازادي رادیو ته وویل چې دغه دریم غونډه نن په سپیدار مانی کې د اجرایی ریاست په مشرۍ باندې روانه ده هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل مصالحې
رهبری شورا نن په سپیدار مانی کې ناست لري تر څو بحث وشي اندره په دې کې کوم حیات په کوم شکل باندې او په کوم پیدا سره دا قطر غونډې ته ولېږي همدارنګ په هغه فهرست باندې چې دا شورا تعقیب شي او همدارنګ یو همه شموله مذاکراتي ټیم اعلان شي په دې بحث
بل دا دریمه غونډه د لدین ورځ دو غونډې نور هم په ار کې تر سره سوي و تیر ورځ هم په دی اړه باندې پار کې ناست درلودل د حکومتي سرچینې ازادي رادیو ته ویلي و چې په دغه ناستو کې د سولې پروسی کې په سرو کرخو هم بحثونه وسول دغه سرچینې وایي چې د اسلامي جمهوریت نظام د انتخاباتو د خزو د حقوقو د بیان ازادي د بیان ازادي د ساتنې د اوربان ډول او د اسلامي احکامو په لیکیدو هغه موارد چې د سرو کرخو په توګه یاد سوی دی په دغه غونډه کې د پخلاینې د رهبری شورا په دوهمه ناسته کې چې تر ورځ تر سره سو د ملي والد حکومت د مشرانو ترڅنګ په خواني ولسمشر حمید کرزی عبدالرب رسول سیاف محمد محقق یونس قانوني او یو شمیر نور سیاسي او جهادي شخصیتونو برخه اخیستې و خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پکې حضور نه درلود اجرایی ریاست وایي چې د نن ورځې په اوږدو یې هم تر راتلونکو دوه ورځو کې به هغه پریکړه یا فیصله چې په دې برخه کې کیږي له اوریدونکو همدارنګه له رسنیو سره به
مت افغان صاحب د ازادي راډیو اوریدونکو تاسې که د نن ورځې د خپرونې د هر مطلب د لوستلو علاقه لري نو لطفا زموږ ویب پاڼې ته ورسئ د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوس فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه وایي
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي ټاکل شوی په یو شمېر ولایتونو کې بزګرو ته د پنبې نمایشي قطعې وویشل شي د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پنبې 206 نمایشي قطعې به په هرات سرپل کندوز بادغیس فراه بلخ سمنګان فاریاب جوزجان کاپیسا کندهار او هلمند ولایتونو کې بزګرو ته ورکړل شي نوموړي وویل د دغه کار هدف په ولایتونو کې د مالوچو د تولید پراختیا ده د دغه وزارت په خبره د مالوچو د تولید پراختیا په هیواد کې د لاسي صنعت لکه غالیو ګلیم او جاکټ اوبدلو او داسې نورو برخو کې د پراختیا لامل شوی او سلګونه زره کسان په دې برخه کې په کاروبار اخته دي اکبر رستمی دا هم وویل چې د مالوچو تولید د ګلبهار کندهار پلخملي بګرامیو او د هرات د نساجیو د فابریکو په فعالیت کې د پام وړ اهمیت لري د بغلان د اقتصاد ریاست وای د روان المریز کال لپاره په دغه ولایت کې یو سلودری 50 پرختی پروژې پلان کړی دی. د دغه ولایت د اقتصاد ریاست مشر محمود واحدی نن ازادي راډیو ته وویل له پلان شویو پرختی پروژو شاوخوا 15 په ملي بودجه کې منل شوی دی. د نوموړي په خبره دغه پلان شوی پروژې په زیربنایي برخو د پوهنې ظرفیت لوړونې سړکونو جوړولو او روغتیایي چارو کې د پراختیا په هدف به پلی شي. د بغلان ولایت د اقتصاد ریاست وایي چې د دغو پروژو له پلي کېدو سره به خدمات ښه او ګڼو خلکو ته د کار زمینه برابره شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 150 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,300 افغانۍ، 150 کیلو بوري بوره 1,680 افغانۍ، 1.5 بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,000 افغانۍ، همداشان 1 لیتر پټرول تیل 8,000 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 9,000 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سره کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر و بیا افغانۍ 15 پوله، یو یورو و اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 60 پوله او زر پاکستاني کلدارې 533 افغانۍ.
اوس به ورسو د هند انتخاباتو ته واموریدل چې په هند کې نن د مرکزي پارلمان لپاره انتخابات دي. دغه پارلمان 533 چوکۍ لري. دغه انتخابات به چې نن پیل سوي دي په اوو مرحلو کې ترسره سي. د مې د میاشتې په 28 نېټه به د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان سي. په انتخاباتو کې دوه مخکښې څېرې دي: یو د هند صدراعظم نریندر مودي چې د نېشنلیستو یا ملتپالو هندوانو د ګوند بھارتیا جناتا مشر دی، او بل د کانګرس استازی راهول ګاندي دی چې کورنۍ کلونه کلونه په هند کې سیاسي اقتدار درلود. په انتخاباتو باندې صفی الله ستانکزي دغه وروستي معلومات راغونډ کړي دي. اول به سوال درڅخه دا وکړم صفی الله جانه، چې د هند پارلمان انتخابات خو پیل سول، دغه نتایج به راوځي او څومره کسان به رای ورکوي او دغه نور جزئیات چې تاسو معلومات؟
مننه. سکل د هند په انتخاباتو کې ټولټال 900 میلیونه هندیان راجستر شوي دي چې دوی به رایه ورکوي او دوی د رایو په شرایطو برابر دي. دا د 2013 کال په نسبت 80 میلیونه زیات هندیان دي. او په اوو مرحلو کې به د هند انتخابات ترسره کیږي. لومړۍ مرحله یې نن پیل شوله. تمه ده چې په دغې لومړۍ مرحله کې 122 میلیونه هندیان د هند په 22 ایالتونو او فدرالي سیمو کې رایه وکاروي. د هند دغه انتخابات به د مې تر 19 په همدغو اوو مرحلو کې دوام کوي او بیا به 4 ورځې وروسته د هند انتخاباتو وروستۍ نتیجه د مې په 4 باندې راوځي او په همدې ورځ به ګټونکی ګوند اعلانیږي.
په هند کې د کانګرس پلویانو پر یو فلم باندې چې د نریندر مودي پر ژوند باندې جوړ شوی و بندیز لګولی یا ویلي دي چې که دا فلم خپور سي په محکمو کې به دوی عرض وکړي، ځکه دوی په نظر د هند صدراعظم لپاره په پراخه کچه تبلیغ کیږي. په همدې حال کې نن راهول ګاندي په اترپردیش کې چې د کورنۍ لپاره همیشه هلته ډېرې رایې ټولې سوې وې خپل نوم ثبت کړ او زرګونه کسان د هرکلي ته ورغلي ول. راهول ګاندي له 15 کلونو راهیسې د اترپردیش استازی دی د هند په کانګرس کې. دغه مسابقه د دوی تر مابین د کانګرس او بھارتیا جناتا د ګوند ترمنځ سخت رقابت روان دی. صفی الله، که په هند کې د دغو پارلماني انتخاباتو د ځانګړتیاو په اړه اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي.
مننه. تاسو د دوی د رقابتونو په اړه وویل، اول په همغې باندې لږ نورم تمرکز وکړو. د هند کانګرس یا مخالف یا اپوزیشن ګوند حاکم ګوند بھارتیا جناتا متهموي یا تورنوي چې په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. د هند اقتصاد نور هم د دوی په وخت کې کمزوری شوی دی. بزګر د دوی په خبره باندې د نریندرا مودي په دوره کې تر ټولو بد وضعیت درلود بزګرانو، او د دوی د خودکشۍ یا د ځان وژنې کچه ډېره زیاته لوړه شوې. دا هغه نیوکې دي چې د کانګرس د ګوند لخوا په حاکم ګوند باندې لګول شوی دی، او په همدغه باندې د خپل کمپاین هم دوی راپیل کړی دی او ویلي دي چې حاکم ګوند دروغ ویلي دی او په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. بھارتیا جناتا بیا په بهرني سیاست کې خپل وروستیو لاسته راوړنو ته اشاره کوي او وایي چې په همدغه باندې به موږ وکولای شو چې د خلکو رایه ترلاسه کړو. د دوی تر ټولو وروستی قوي دریس چې ویل کیږي د حاکم ګوند لپاره ډیر زیات ملاتړ راجلب کړ د پاکستان په وړاندې د دوی دریز، او له پاکستان سره دوی وروسته له هغه په نښته واوښتل او کړکیچ ورسره زیات شو چې په کشمیر کې څلوخت ملیشا هندیان او وژل شو لاو مسولیت هم هغه تروریستي ګروپ واخیسته چې په ویل کې چې پاکستان کې به میشتوي په همدغه خاطر باندې هندي الوتکو په پاکستان کې ځینې سیمې بمبار کړې او ورپسې به پاکستان هم دغسې یو کار وکړو د دوی ترمنځ کړکیچ ډیر زیات شو په همدغه خاطر باندې چې نریندرا مودي ډیر یو قاطع دریځ ښودلی و خلکو د ده لپاره ملاتړ وښود او ویل کېږي چې ښایي د څلورو نظر پوښتنو له مخې ښایي دی بیا هم وکولی شي چې مخکښ وي او دوی ویلي دي مشخصا چې 203 څوکۍ به دا وګټي دا هغه څوکۍ دي چې د هند په پارلمان کې د یو ګټونکي ګوند لپاره ضرورت دی باید ویم چې د هند پارلمان 550 څوکۍ لري خو 530 ته خلک رائے ورکوي دوه نورې په آزاد شکل باندې انتخابيږي په دغه 530 کې د تیر وار انتخاباتو کې حاکم ګوند 202 یا یوازې په خپل تنهایی ځان وګټل او بیا نورو وړو ګوندونو هم سره ائتلاف وکړ چې 303 څوکۍ وګټل او دا د هند په تاریخ کې په څو لسیزو کې ډېرې زیاتې څوکۍ وي چې یو ګوند یې ګټي بل څه هم باید ووایم چې د ریپورټونو په اساس د هند په ټول هند کې ګڼ شمېر هندي پوځیان د انتخاباتو د امنیت لپاره موظف شوي دي او دوی د امنیت لپاره تل اندېښنې لري ځکه چې تیر وار هم په انتخاباتو مخکې او د انتخاباتو په دوران کې په امنیتي پیښو کې څه باندې 60 کسان وژل شوي وو دغه انتخابات هم داسې وخت ترسره کیږي چې له هند سره د پاکستان سره د هند کړکیچ زیات شوی دی په کشمیر کې هم ناامنۍ زیاتې دي هر ورځ هلته پیښې کیږي ورستۍ پیښه له انتخاباتو سورزی مخکی وشول چې پکې وکاسانو وژل شو
ډیر مننه اوریدونکو د هند پر انتخاباتو مو مفصل رپورټونه واوریدل په هند کې تر 1900 میلادي کال وروسته چې هند او پاکستان سره جلا شول اول وار انتخابات په 1950 تر 1952 کال په مابینس کې وشول چې هغه وخت درې میاشتې انتخاباتو نیولې وې چې بشپړ سیده پروسه تکمیل شي نو په دغه نوی بهیر کې بازادي راډیو تاسو ته هڅه کوي چې ورځ په ورځ تازه معلومات وړاندې کړي دغه دا وار انتخابات په و مرحلو کې کېش چې د متر دروښته پوری دوام کوي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
په دې خبرونه کې ورسته د مخکښو شوت پروګرام لرو دا پروګرام لایف خبريږي په مستقیم ډول خبريږي نو بیا تاسو دا اروېدو بلنه در کوم را سره اوسې تر د پروګرام تر خبرېدو پورې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نوې کیپټان ګلبدین نائب څه فکر کوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د کرکټ په نړیوال جام کې دا وار څه ډول مقام خپل کړي له ګلبدین نائب سره صفی الله ستان گزیمه را کړده او په پایل کې پښتنه ځن اورڅخه کړده چې لکل راهیسی چې کپټان سوي دی د کرکټ د ملي لوبډلې له نورو غړو سره څه ډول روابط لري
وکین دا یو ستر مسولیت ده نو دا زما اول وار نه د ټیم سره ځکه لاس دولس کال ټیم سره پاتې سوی ما هر لوبغاړی نږدې نه پیژنم هم ما هم پیژني نو دا کپتان خو یواسې په نوم باندې وي نو ټول هغه د لوبغاړي سره پیژنو نږدې نه یو لکه د کور غوندې ماحول کې سره اوسېږو نو ټول په اتفاق او اتحاد دي واقعاً دا یو مسولیت ما ته راپغاړې کړی ده او انشاءالله کوشش به کوم چې ټول لوبغاړي او ټیم سره را جوړ کړم او دا شی په مخ باندې بوزم
زبخه په یاد یو تا فاشیس فلم چې ما کوت په جرسی کې ستاسو لوب او ډیویژنونو نمخ کې الته ډیر ځوان وي اوس هم ځوان خو په وخت کې ستاسو سن کم تقریبا 12 کال مخ کې څه فکر دې کاوه چې یو وخت کې به د ټیم کیپټان شم او د افغانستان لپاره به نورم خېل استر وړم نو کوم څنګه
او د هر یو لوبغاړي یو ډریم وي یو خوب وي څغه ول په د ټیم کې ځای جوړ کی او د کپتانی هوټل لري خبره وا مال لپاره خو ما دا کوشش وسه زه په ټیم کې ځای پیدا کم ځانتا او د ټیم فل ممبر سم او بیا استا استا سی مسولیتونه زیات سودرا باندې نو اتمن هر څړی یو خپل یو ګول لري سی باید د ګول د ځان څنګه ورس مو څنګه دا ګول خپل اچیو کم خو هڅه نه دا کړی زه کپتان سم یا ما چا ته ویلی خو دا د بورډ په خبره باندې نو یعنی وایم سی وزدار کپتانم هم مخکې لوبغاړی وم نو ما ته ټول یو رقم ته دي
یو څه راته ووایه ما له ځینو کمو خلکو اورېدلی دي کېدای شي ډېر خلک په دې خبرې پوه نه وي او تا ته به معلوم وي وای په اول کې تا ته چې کله بال درکړل شو ستا خوښه نه وه تا غوښتل چې بیټنګ وکړي که څنګه
اول ما بیټنګ سره ډېر اړیکه وه نو بیا سوکا سوکا ځکه هغه شوق هم ډېر زیات و د کرکټ سره مینه هم ډېره زیاته وه ترڅنګ کې ورسره بالنګ مې هم کاو پارټ ټایم خو بیا زه دې ته دومره نه وم پوهېږم په ځان باندې چې زه به دومره ښه بالنګ کوم یا دومره ښه بالر به جوړېږم خو هغه وخت کې اوس مې یادېږي چې دولت احمدزی د ما کوچ و انډر 17 کې هغه ما سره ډېره همکاري کوله هغه وخت نه یعنی زه خپل کریډیټ زه ټول دولت احمدزی ته ورکوم ځکه چې ډېرې سختۍ راسره تېرې کړې دي په هغه وخت کې دومره مې یادېږي چې بیټنګ ما نشو کولی ځکه موږ خو ټینس بال کوو نو هارد بال لوبر ډېر ډیفرنټ ټینس بال نه نو هغه بیا نټ پورې اوس مې یادېږي دغه یو پخه به نټ پورې غره ته تړله وای نه وای ته څه ډرایو کوه او بالی زاره
مننه د اوس لپاره څه خاص پلان لري چې فکر کوي د لوبډل مشر په توګه باندې باید ته تطبیق کړي او څنګه وخت ته ضرورت دی تا په نظر
پلان خو دومره نه ده خو ان شاء الله دغه می پلان کې دا چې ټیم سره ټول کما او ټیم یو ښه پلیټ فارم ته برابر کم هر یو خپل ځمواري او پیژني په ټیم کې هر یو الګ خپل رول او پیژني په ټیم کې ما دغه کوشش چې هغه هر لوبغاړی کاغه سینری جونری باید په دې پوه شي چې دا یو ټیم ده او دا ټیم په مخ سره موجوده یوازې ما پلان نه ده باید هر یو الګ دې کې ما سره مرسته وکړي او دا په مخ باندې موجوده
د افغانستان درې مشران لوبغاړي اصغر افغان راشد ارمان او نبی ساحل په څو وخت تاسو سره په تمرینی کمپ کې وزای کیږي او څو وخت به درځي ساوث افریقا ته
ان شاء الله ډیر زر به دوی سره ټول سره وزای کیږي راشد نبی او مجیب زدران دوی خو پای پیل کې الته مصروف دي نو دا دی غوی لپاره ډیر ښه پریکټس دا یعنی هغه یو غټ پلیټ فارم دی دوی لپاره او اصغر به ان شاء الله ډیر زر راشي ټیم سره هغه دی وګي ستونزه دا وګای خو کې دا نو ان شاء الله به ډاکټر تورجی دوبهي کې بچا کپ کوي خپل نو ان شاء الله غنه بعد یو هفته بعد یا لاس پرځي بعد ان شاء الله ټیم سره یوځای کیږي
دی افغانستان لپاره دا دویم ون دی نړیوال جام دی یو ورځنی یو نړیوال جام دی چې لوبيږي په خپل استرالیا کې په 2015 کال کې دوی لوبیدل افغان ټیم لږه وخت تر اوسه پرې څه خبر مختګونه کړی دي تاسو په نظر
وکه زګیغه هغه وخت وګوري او دی وخت وګوري نو ډیر فرق کړی افغانستان ټیم یعنی زور سره په دې جرنی کې زور سره یو ځای یم یعنی تر دوه ډیویژن 5 نه دې سره یو ځای یم یعنی که زه وګورم او که تاسو وګورئ په دنیا په بهترین لوبغاړو کې د موږ لوبغاړي شمار کیږي یعنی یو مثال نهستا او هغه په حقیقت کې دی په راشد ارمان سو محمد نبی ساحل سو رحمت شاه زرمتای سو داس نور لوبغاړي دي نو یعنی زکه وایم تر غنه تر دې خو ته افغانستان ټیم اوسه ټیم نه ده چې مخکې به خلکو یو دا ویل سی والا افغانستان ټیم دا نوې ټیم دا پرمختګ کړي دا ورلد کپ ته روان دي او دواګانې برته کوي یعنی هغه ورلد کپ کې لوبېدل د موږ لپاره افتخار خو دا ځل هغه ټیم نه ده ډېر بدلون راغلی ټیم کې ډېر چینجز راغلی ټیم کې اهلکان خپل مسولیت باندې پوه شوی دي هر ځړې په دې پوهیږي چې باید ورلد کپ ته موږ څنګه تیاری سره لاړ شو او ورلد کپ کې موږ سره کم ته لوبي وکړو
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلی نوې روزونکو نوې کوچ کپتانی او ګلبودین نائب د وای په خبره د افغانانو ټیم یوازې په افتخاری ډول په نړیوالو مسابقو کې ګډون کاوه خو دا ور دوی داسې نه دی او دوی به دا ور سخته مبارزه کوي چې د کرکټ نړیوال جام وګټي د نړیوال جام لپاره مسابقه په انګلستان او ویلز کې سرشکال کیږي
تاسو لا پیغامونو
زه د روزګان د ولایت کې زاب د ولسوالۍ خبره کوم زه غواړم چې زما راغ درې جمهور پر ولسی موږ په وطن کې ډېر غټ مشکلاتونه دي پول نه لرو د کشکاله سړک نه لرو د اوبو ذخیره نه لرو او یو اندازې مزګه چې زر جریبه مزګه ده دا د هلمند پر غاړه د اوبو د غټه تخریب سره ده نو د خلکو به شنو او جریبي او تقسیمات ټول سره ګډ وډ شوی دي زموږ د دغه امدکی اسنادونه په ولایت او ولسوالۍ کې لمنځه تللی دي د کابل په لوی وزارت مالیه کې ثبت دي درې جلد
کتابونه په وزیر مالیه کې ثبت دي خیرجات په نامه دي. نو موږ غواړو د رئیس جمهور سره چې زموږ سره په دې کار کې ډېر غټ کومک وکړي. نو زه غواړم د رئیس جمهور څخه دا زما غږ واوري چې دغه اسنادونه زما سره کاپي کړي چې ولسوالۍ ته راواستوي چې د ټولو ولایت او ولسوالۍ ته د ټول ولس د مشکلات او د غم او د دغه سره خلاص. په احترام، السلام علیکم.
زمانم نے عثمان جلال آباد خار نے میڑی کرنے والے ذاتے غام نرم کی مند کنڑ ولایت کا جنگ نہ راوتی ہو اس نہ لرو نہ ڈوڑے لرو اچھے نہ لرو نہ خیمے لرو او پشر کنڈر کی پروت ہو او اشرف غنی ہو دکمن نے مداد درخواست ہے تم سر کومہ کو کی اللہ ذرا ذرا خاطر ہے تم سر کومہ کو کی یہ بارہ دفاتی ہو اس نہ لرو مننا
لوګر ولې د انزل ولسوالۍ نشر کړم اسیم لوګر ولې د انزل ولسوالۍ ته ور سره کم نه دی په خاوټولې لارې باندې دي. نو پیغام د خپل چارواکو ته ورسیږي. و سلام په اختلام.